درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زما اجمل اند او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومني په دې هیله چې وخاو خوشاله ورسمو پایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شپې پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله ورو پیل خبرونه کوو. دا سره صلیب نړیواله کمیټه د طالبانو لګوا خروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وزانډوه. طالبان ادعا کوي چې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي دي. او د سودان په اوس په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې ډیر شکلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه واوري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو لګوا خروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وسانډوه. د سره صلیب د رسنیو مسول روبین واودا پرون پنځشنبه ازادي رډیو ته وویل دا ټولنه به تر هغه وخت بیا خپل فعالیت پیل نکړي چې د کارکونکو د مسونیت مسلې حل نشي. خاغلی واودا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي د ستونزله طالبانو سره د خبرو اترو لارې هوار کړي. طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سر صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو یې بندیز اعلان کړ او د ټولنو د کارکونکو د امنیتی ضمانت لژمنې وتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندوی ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاته کړي چې سر صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره یې د خپلو فعالیتونو په اړه کړی وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو ادعا کړې چې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکشیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د طالبانو یوې سرچینې تایید کړې چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکشي هیات د مشر شیر محمد عباس تانگزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر په ګډون د 14 کسانو نمونه شامل دي. په پاتې کسانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی، د ورور انس حقانی چې اوس مهال د افغان حکومت په زندان کې دی، خیر الله خیرخوا، امیر خان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور، ملا محمد فضل مظلوم او د طالبانو د یو شمیر نور مشرانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا لیست تایید کړی دی او د ازادي رډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د دې کسانو د دایمي ستلو ژمنه هم شوې. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 100 زیات افغان کډوال له ایران او له 500 زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي. دا سازمان په خپل روسي ریپورت کې وایي چې د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له ایران څخه 300 او له پاکستان څخه 5502 کسان هیواد تستانه شوي. د آی او ایم د اماریکو د څنګه مرستیال محمد حدیث پردیس لازادي رډیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې هغه مهم لامل بولي چې تیر کال هم په زیات شمیر افغان کډوال له ایران نه وتلو ته اړ کړل.
په 2013 کال کې چې له ایران څخه دا ټول کو زیات کسان افغانستان ته راغلي وو، عمده دلیل اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې را پیدا شوې دا یو دلیل کېدای شي.
اوس مهال 15 میلیون نزیات افغان کډوال په بهر کې دی چې ډیر په ایران او پاکستان کې اوسي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سودان پوز په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې ډیر شو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د هغه د لیږدولو وروسته وویل یوه پوځي انتقالي کمیټه به جوړه شي چې د دوو کلونو لپاره حکومت اداره کوي. د 2015 کال انتقالي قانون به لغوه کیږي، درې میاشتنی پوځي حکومت به اعلانیږي او د یوې میاشتې لپاره به د شپې لسو د سهار تر څلور بجو ګرځبندي نافذیږي. په دې لاندې ډیموکراسي پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل او د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لدی په خوروسته پر سودان غږ وکړ چې پراخ بنسټ حکومت کې ملکی سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به د روانو تحولاتو نتیجې ته له پام پرته د خرطوم لپاره لومړیتوب کوي. او مصر ویل د خپل هیواد راتلونکي د ټاکلو لپاره د سودان د خلکو انتخاب او د آزادې ارادې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې روانه اونۍ وبخي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې پر روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډی ورځي په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. د ډی ورځ د 1940 سلويخ کال د جون پښپګمه هغه ورسته ویل کیږي چې د متحده ایالاتو برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650000 سرتیرو د نورماندي سواحلو ته راغکته شول او هغه مهمه جګړه یې پایل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماته وخوړه. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال سرګند کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ترامپ دا سرګندولې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې د دویمې نړیوالې جګړې د هغه څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې 95 کلن او 3 نور هر 100 کلن و. د نورماندي په جګړه کې د متحدینو نږدې 10000 سرتیري ووژل شول. د لندن چاپ ټایمز ورسپانې رپورټ ورکړ چې ترامپ په خپل دې سفر کې برتانیا ته هم رسمي سفر وکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. او د اسرایلو یو بیسپرلی فضایی بیړۍ د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شوې ده او د 2 اونیو دا ماموریت چې لګښت یې یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شو. د بیرشت په نوم دا فضایی بیړۍ له څو پرله پسې تخنیکي ستونزو وروسته پرون د اپریل په 11مه هغه مهال د سپوږمۍ له غولي سره ولګېده چې د کښته کېدو په وروستي پړاو کې په کراره د کوزیدو هڅه کوله. د دې پروژې موریس کان طلبیب ته نږدې د ماموریت د ادارې په مرکز کې وویل موږ خپل هدف ته ونه رسېدو خو خپله هڅه مو وکړه. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورته خبره وکړه، ویل که دا ځل بریالي نه شو بیا به هڅه وکړو. تر دې دمه سپوږمۍ ته یوازې د امریکا، پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې او چین ماموریتونه بریالي شوي دي. دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په پانه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. سپینې ماڼۍ دا خبرې په یو رپورټ کې کړي. په اړه به یې موږ جزئیات درسره شریکو. دا به مو واورئ چې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې 100000 زیات افغانان له ایران او پاکستان نه هیواد ته ستانه شوي دي. تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه خبرې پیلېږي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیز ورسپانو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې که څه هم د سوډان پوځ په دې هیواد کې له 3 میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، خو اعتراض کوونکي وایي د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د ژوند رنګونه هم د دې نیم ساعته خبرې مجلې په پای کې خبرېږي. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. سپینې ماڼۍ په یو رپورټ کې ویلي چې د افغانستان په پراخو سیمو کې د وچکالۍ له کبله د کوکنارو په کروندو کې په 3 دېرش او د تریاکو په تولید کې په 4 څلویښت کموالی راغلی. خو افغان چارواکي وایي د مخدره موادو د کاروبار په کمولو کې مهم رول هغه پراخو عملیاتو لوبولی چې تیر کال په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو شوي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کې د تیر یو کال په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. دا دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدرو موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 3 دېرش کموالی راغلی. د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. په داسې حال کې چې دا مساحت په 2018 کال کې 329000 هکتار و. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالي او د تریاکو د بایو کمیدل په تیر 2018 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولي. د دې ادارې د راپور له مخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په 50% په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنیو قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د چارو رئیس سید احمد اورور په دې ورستیو کې ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر کروندو او د مخدره موادو د تولید پر فابریکو د افغان او نړیوالو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د دې کاروبار په کمولو کې اساسي ونډه درلوده.
کومې کارخانې چې د نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول لمنځه ولاړي، دغو کارخانو په لمنځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطقو موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغو بمبار په اساس باندې علت د کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم وو چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نه شته، نو تاثیر یې ډېر د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د امریکا د مخدره موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدره موادو د کاروبار له لارې ترلاسه کوي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. نوموړې اداره زیاتوي د مخدره موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو جدي خطر ګڼي او وایي د دې ستونزې د حل لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوس هم د کډوالو مسله. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې لسلو زرو زیات افغانان له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستانه شوي دي. دغه سازمان په ایران کې اقتصادي ستونزې هیواد ته د دغو کورنیو د راستنېدو لامل بولي. فیروزی عزیزی پرې رپورټ جوړ کړی.
یعنی چیزی که قانون کار میگم بین یک میلیون
عباس 22 کلن ځوان چې له ویلور او میرمن سره په 2013 میلادي کال کې له ایران نه بیرته افغانستان ته راستون شوی دی.
3 میلیون 18000
د کابل په لویدیز کې یو کرایي اپارټمان ته د عباس لیدو ترغلی و. دای په ایران کې پیدا شوی وای په دې ورستیو کې افغانان غ هیواد کې مناسب ژوند نه لري. دای چې د ژوند د هوساینې لپاره په ایران کې پر کارګرۍ د ژوند ډیرای برخه تیر کړي وس په کابل کې په هنري فعالیتونو بوخت دی. عباس وایي اوس هلته په ایران کې افغان کارګر لسترو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه د هغه په خبره د هغه هیواد آثارو بای په بیساري ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی.
1,650,000 شپږ یا 15,500 افغانۍ کېږي چې که په کابل کې یوه کراچۍ ولرو او کار پرې وکړو نو غوره به وي. په ایران کې ورځ مزدوري په یوه میاشت کې له 1-2 تر 3 میلیونه تومانو دي چې 3 میلیونه تومان 18,000 افغانۍ کېږي.
په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 115,000 زیات کډوال له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستنه شوي دي. دغه سازمان د امریکا مرستیال محمد حدیث پردیس په دې اندازه د افغانانو د راستنېدو ستر لامل په ایران کې اقتصادي ستونزې بولي.
دلایل مختلف دلیلونه لري. یو عمده دلیل چې هغه په تیر کال کې ملبته په 2013 کال کې چې مونږه له ایران څخه ډیر کډوال افغانستان ته راستانه شوي وو، تقریبا لا ټول کوزيات کسان افغانستان ته راغلي وو. عمده دلیل مشخصا له ایران څخه اقتصادي مسائل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې را پیدا شوې وي دا یو دلیل کېدای شي.
اوس مهال له 15 میلیونو زیات افغانان په کډوالۍ کې ژوند کوي چې ډیری په ایران او پاکستان کې اوسیږي. د ایران ترڅنګ په ترکیه او ډیرو نورو اروپایي هیوادونو کې هم افغانان د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ په داسې حال کې تیزه شوې ده چې په وروستیو میاشتو کې په تهران د واشنگټن د بندیزونو لګیدو او د هغه هیواد د پیسو د ارزښت له ټیټېدو وروسته ایران له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی دی. خو دغه افغانان چې د ایران له وضعیت راغلي په افغانستان کې هم ښه حالت نه لري. د کابل په دشت برچی کې د نور جمال کور سره غلیم. هغه خزه چې له څلورو وړو ماشومانو سره په کرای کور کې وسیږي. نور جمال دوه میاشتې مخکې له ایران نه هیواد ته راستنه شوې او میړه یې په ورځ کې شاوخوا 200 افغانۍ عاید لري. له ایران نه چې راغلم په هرات کې راسره د ملګرو ملتونو سازمان 2000 افغانۍ مرسته وکړه. نور هیچ چا راسره مرسته ونه کړه. میړه مې کار پسې وځي، په ورځ کې 200 افغانۍ ګټي، نور هیڅ عاید نه لري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او په تېره د کډوالو د چارو وزارت مخکې د دې ویلي وو چې د راستنه شویو کډوالو سره به د کورونو او کارموندنې په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی تیر کال د قوس په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې راستنه شویو کډوالو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. د ادب خبره میزای شویو ته به د ځینو ادارو په مرسته د کار اسانتیاوې هم برابرې شي. خو د نور جمال په څیر ګڼې نورې کورنۍ هم شته چې تر اوسه ورسره دغه مرستې نه دي شوي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکسي ورته کتنه کړې.
ډیلی میل ورځپاڼې د هالیوډ د مشهورې فلمي لوبغاړي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انجلینا جولی په ټینګار د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون تمرکز کړی. د امریکایي فلمي ستوري غوښتي چې د سولې په خبرو کې د افغان ښځو ته مرکزي رول ورکړل شي. ورځپاڼې د جولی په حواله دا ګواښ هم کړی چې که داسې ونه شي په افغانستان کې به د دایمي ثبات د ټینګښت هر ډول چانس له لاسه ووځي. د ډیلی میل په لیکنه انجلینا جولی ټایم مجلې ته په یوه تبصره کې ویلي چې د پام وړ شمېر ښځې باید د سولې په خبرو کې حضور ولري. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاو او نوې دولت یې واک ته ورساو، د افغان ښځو وضعیت تر یوې اندازې ښه شوی او اوس وخت په لوړو څوکیو کې دندې ترسره کوي. خو افغان ښځې له هغې ډلې د ښځو د حقونو مدافعینې له دې ویرېږي چې داسې نه شي له طالبانو سره د کومې پټې معاملې په نتیجه کې د دوی 13 کلنې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسۍ ویب پاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او سوداګرۍ یوه مقاله لیکلې. په مقاله کې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور په حواله راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو ناقانونه سوداګري په بې سابقې توګه قوت پیدا کړی. د مقالې له مخې دې ته په پام چې افغانستان د نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی دی، د حیرانتیا خبره ده چې له افغانستان بهر له مخدره موادو سره پر مبارزې ډیر کم بحث شوی دی. د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ ویب پاڼې په پای کې لیکلي د مخدره موادو د سوداګرۍ او ترهګرۍ ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه له بې شمېره اسنادو سربیره هم د مخدره موادو ناقانونه سوداګري هیڅکله د یوې مهمې امنیتي ستونزې په توګه نه ده منل شوې.
تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه خبرې پیلېږي. که څه هم دغه مذاکرات هیله بخونکي دي، خو ځینې اندېښمن کړي. په دې اړه ځینې خبریالان ویریږي چې ښایي د سولې مذاکرات د دوی فعالیتونه محدود کړي، خو ځینې بیا دغه مذاکرات رسنیو ته یو فرصت ګڼي نه ستونزه. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
مای نگرانی را مشنام از چهار طرف هم نگران هستند.
د افغانستان له حرکت ډکه رسنۍ چې په وروستیو 3 کلونو کې د هیواد لوی لاستراوړنه ګڼل کیږي، خو اوس له طالبانو سره د سولې بحث پر رسنیو یو اندازه سورې کړو تر یو حده یې خبریالان او د رسنیو مسؤلین بوخت ساتلی دي. د یک خصوصي ټلویزیون د خبرونو مسؤل عبدالله خنجانی کسه هم اندېښمن دی، خو وایي دا چې د سولې په پروسه کې وضاحت نشته په اړه یې اندېښنې مخکې له وخته دي.
به لحاظ تیوري ما در یک وضعیت
دی، وایي د تیوري له پلوه په یو ایډیال وضعیت کې نه یو. داسې وضعیت دی چې موږ باید د ازادۍ او د ځان د امنیت په منځ کې انتخاب وکړو. کسه هم په دغه پروسه کې وضاحت نشته او واضح پیام ترې نه اورو. اندېښنې شته. موږ تر اوسه نه پوهیږو چې محدودیت به رامنځته شي او که نه.
محدودیت ایجاد میشه یا نه؟
د خنجانی د دفتر پر دیوالونو د هغو خبریالانو عکسونه ځوړند دي چې په بېلابېلو امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. سره له دې چې د دغو ټولو پیښو مسؤلیت طالبانو نه دی منلی، خو خنجانی په یوه بڼه دغه ډله مسؤوله ګڼي.
برخورد طالب ها واضح و روشن است. نمی پشتم شما همکارای مشترک ما و شما را که میبینیم.
دا اندېښنې په دې ځای کې پای ته نه رسیږي، بلکې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې هم ورته اندېښنې پیدا شوې دي.
ما هم همین نگرانی را دارم که اگر ما به صورت متحد بسیج نشیم.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وایي
خب نگرانی های خیلی جدی و بجا است.
دوی اندیخنی جدی و پرزای دی زکا لداس دل سر معامله کو چه نه یواز دا چه د لزگون خبریالان و د وجل و مسئوله ده بلکه د بیان د آزاده و رسانه و پاسل باور نلری. کله چه لداس دل سر معامله کو نو داس جدی اندیخنی تری پیدا کیگی چه دا آزادی به چیر لاړه و سمره به کمزور شی.
چه قدر اگه تضیف میشه
ل طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بحثونه ل بل هر وخت نزیات تاوده شوې دي. په پام کې ده چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د ملي یووالي د حکومت استازي، افغان سیاستوال او د طالبانو استازي د قطر د دوحه په ښار کې سره خبرې وکړي. بلخوا د ځینو رسنیو مسؤلین ل طالبانو سره مذاکرات یو فرصت ګڼي نه ستونزه.
صلح یک پدیده مثبت است. ما نباید از صلح بترسیم.
د طولو تلویزیون د خبرونو رئیس لطفلان د جفیزاده ده. دیوی رسنه و د بیان ازادی یو نه بدلیدون که اصل ده و لطالبانو سر په مذاکراتو که باید د بحث موضوع وگرزی.
صلح میتونه افغانستان را به یک مسیر بهتر
ساخت. دیوی صلح کولیش افغانستان په سم مسیر بوزی. فرزن یو نمونه داده چه که غواړو د راپور ورکولو په نیت یوی نام نسیمه تا چه ورتگ ورتگ رانده ورشو نو صلح زمونگ ده کار صاحب پراخوی.
صاحب کار ما را بیشتر میسازه.
اوس په افغانستان که سلویخ تلویزیونی شبکه و شاوخوا 200 رادیوگان فعالی دی. خو تر دې ډیره دغه رسنۍ د طالبانو لخوا په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګواخل شوی او انده چې حمله پرې هم کړې دي. د بیلګې په ډول په 2014 میلادي کال کې د طلوع د تلویزیون پر کارکوونکو حمله کې وه کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی و. دا چې د سولې په مذاکراتو کې به د رسنیو په اړه د طالبانو دریس سوي دا لا تر اوسه څرګنده نه ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو راوړئ. که څه هم د سوډان پوځ په دې هېواد کې له څو میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. امریکا د سوډان پر پوځي چارواکو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي او ملکي سیاستوالو ته هم په واک کې ونډه ورکړي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سودان پاوڅ په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د نوموړي له انتقال وروسته وویل:
اعلن الاتي، اولا تشکیل مجلس عسکری انتقال.
زه د لاندې فرمانونه اعلانوم. لومړی د یوې پوځي انتقالي کمیټې جوړول چې د دوو کلونو لپاره به د حکومت کنټرول ورسره وي. د سودان جمهوریت د 2015 کال د انتقالي قانون الغا. د دریو میاشتو لپاره د پوځي حکومت اعلان. د یوې میاشتې لپاره د شپې له لسو د سهار تر څلورو بجو ګرځبندیز. د 24 ساعتونو لپاره د هیواد د هوایي قلمرو بندول او تر بیا اعلان پورې د ټول سودان په کچه پروتو او نوتو بندیز. د دفاع د وزیر د اعلان چې وسلوال ځواکونه به تر راتلونکو دو کلونو د چارو واګې په لاس کې اخلي د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل. د بشیر له لرې کېدو څو ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفانو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته وویل د سودان خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له دوه کاله د لږ وخت لپاره سوله ییزه انتقالي دوره ولري. دې وزارت په یو بیان کې وویل امریکا پر سودان غږ کوي چې په پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قرارۍ غوښتنه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د خرطوم لپاره به د روانو تحولاتو نتیجې ته له پام پرته د دواړو هیوادونو اړیکې په لومړیتوب کې وي. مصر هم په خپل دې ګاونډي هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه غبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت وویل قاهره د خپل هیواد د راتلونکي د ټاکلو په برخه کې د سودان د خلکو د انتخاب او آزادې ارادې ملاتړ کوي. د بشیر واکمنۍ پوره یوه اونۍ وروسته له هغه پر زول شو چې د الجزائر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلقه هم پاوز لدندې لري کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان په سودان کې د احتمالي تشدد د پایل په اړه خبرداری ورکوي. په چتم تحقیقاتي مرکز کې د سودان د چارو کارپو احمد سلیمان ډی پی ای خبری آژانس ته وویل که پاوز ملکی سیاستوالو ته د واک د لیږد غوښتنه ونه مني نو له امکانه لرې نه ده چې د تشدد پیښې وشي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو لګوا خروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وسنډوه. د سره صلیب د رسنیو مسول ازادي لړیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخت بیا خپل فعالیت پیل نکړي چې د کارکونکو د مسونیت مسلې حل نشي. طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو بندیز اعلان کړی. بلخوا طالبانو ادعا کړې چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر برکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي دي. په دې کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په ګډون د مرکچی پلاوی غړی شیر محمد عباس تانکزی او همدارنګه یو شمیر نور طالب چارواکي شامل دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې دروان میلادي کال په لومړی څلور میاشتو کې له سل زرو زیات افغان کډوال له ایران نه له پنځو زرو زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي. او د سودان پاوز په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرش کلونو راهیسې په سودان واکمني کړې ده له دندې لرې کړ. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر کله او هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. محمد قاسم زواک د هلمند نوایی په 19 کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګونه شوي دي، خو ستغه پرمختګونه یو لوی ګواښ او خنډ سره مخامخ دي او د پوینا لوی سبب یې جنگ دی. د پکتیا د ځاځي اریوب نه فضل کریم وایي د معارف وزارت دا ګام چې د ښوونځیو ته پر موبایل بندیز لګوي د ستایلو دی. اجمل مسودزی د پکتیا نوایی ښوونځیو ته په خپل وخت کتابونه نه رسیږي او هر وخت درسي کال په ختمېدو کتابونه رسیږي او یا بیخي کم ورسیږي. او همدارنګه زموږ دایمي اوریدونکي سمیع الله حلیمی تندر ویلی دی چې خدای پاک دی په افغانستان کې سوله راولي، د جنگ او جګړو نه هیڅ نه جوړیږي. دوستانو تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی د زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله و. د ازادۍ رادیو لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله و زموږ د ټولې ورځې خبرونې په مخ کې دي. مخکې له دې نه چې جاوید نیمی راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
زای مله لا جان
خاله جان د ژوند په خپل درته وای ژوند څنګه ده؟
ژوند مې راسه در په درم کون دایم زوی مې نشته خاون مې شهید شوی سلو لورګان مې هغه مې واده کړ هغه دسې آرام ژوند نه ده هغه دې معنی بدتر دي زه ګرځېږم کله لور کړه کله خورای کړه اوس خورای سره مې اوسېږم دا دوه کاله کېږي دوه نیم
دلته خورای کړه دې بچې کم داسې ورسره اوسېږې کاروبار ورته کوي که څنګه؟
همداسې اوسېږم دا ماسمانه کرته پورته کړم سودا ترکاري مرکاري راوړم همدا چې شی ضروري چې ما کار ورته کوم.
کوم مشکلات سره مخ خاله جانې؟
مشکلات همدغه مشکلات ده چې کور نه لرم کوم مرسته څوک را سره نه کوي همدغه یو ډوډۍ خورم او کومه جوړه کالي راته کوي نور
ولې د لورګانو کره نه
لورګانو کره مې هغه خو خوښیانې لري هغه وکړ چې زه لاړ شم کله یې خوښه یي کله خوښه نه یي لورګانې مې غریبانه دي نو
دا خو خوشحاله ساتي که څنګه؟
خیر ما نو ښه ده ګزاره ده تېرېږي که خوشحالم که خپه یم ژوند ده تېروم. افغانستان کې خو ټول افغانستان د کونډو نه ډکه ده خو بیا ښه دی زوی کول لري که نه زه خو بیخي هغو نه مشکلات مې زیات.
خاوند دې چېرته شهید شوی دی؟
خاوند مې دغه میدان وایي که شهید شوی سیمن صاحب و
مخکې د هغې نه مو ژوند ښه و
که هغه چې ژوندی و خو مو چې شهید چې نو دا باندې تاکسه زیاته راغله.
او دا لورګانه بل چې هم غټې کړي په ډېر مشکلاتو به دې غټې
ډېر مشکلات مې غټه کړه و تکلیفونه زحمتونه خو ډېر په جنجال مې غټان کړه اوس مې بیچارهګان وړې وړې واده کړه.
دلته په زغار ده ګرځې لکه خپل کور غونې چې په زغار ده چې زړه وشي اخلي څنګه یا که چا سترګو ته ګوري؟
نه هغه څه چا سترګو ته ګورم هغه نه واک نه لرم نو چې زه لاس ورتېر کړم ما په تبه یو شی زه وکړم احتیاجي عمر ده تېروم.
څه وختونه څه ده څه هیله لرې څه ارزو لرې؟
هیله ارزو چې څوک مرسته راسره کوي ودی کې که کومک راسره کوي دغلته یم او که نه کوي نو کور یې اباد
ډېره زیاته مننه.